アバサテラジオ。
له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي په وروستیو رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د اوربند موضوع نه ده مطرح شوې. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو توان لري، خو باید په عصري تجهیزاتو او وسلو هم سنبال شي. السلام علیکم، د سهار اوه بجې دي. دا صدر اډیو د سهارنۍ خبري مجله، زه رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د سرطان 19 نیټه ده چې د 2015 کال د جولای له 10 سره برابر ده. نن د روژې د مبارکې میاشت درویشتمه ورځ ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیانو پوځي مرسته غواړي. او په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی، خو د خبرو د کامیابۍ نښه کمه لیدل کېږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو مسایلو په هکله نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که نه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کېږي باید په یو دوامداره کړنلاره تبدیل شي، او په دې موافقه وشوه. د اکسپرس ټریبیون رسپانه دی او با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېره پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدل تضمین کړي، دوی اوربند ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې پرون په بلخ ولایت کې وویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرنی ملاتړ ته اړتیا ده.
ما می کشورای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم، گفتیم مردم ما خود برتون سپر
دی وای مونږ د افغانستان ګاونډي هوادونو ته سفر وکړ. هغوی ته موویل چې د مونږ خلک تر اوسه د تاسو لپاره ځان سپر کړی او دې ته اجازه نه ورکو چې زمونږ له خاورې یو کوچنی تیرې هم وشي، نو تاسو مونږ سره پوځي مرسته وکړئ. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفان د نوم او جغرافیې په بدلون غواړي چې جنگ له جنوبه شمال ته وغځوي. د حکومت اجرایی رئیس د فرخنده کورنیس د وشل شوی فرخنده کورنیس رشمنو کړ چې د دوی د لور د وشنې د قضیه په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تامین او مجرمان به له قانون سره سم خپل سزا ویني. د استیناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید بدله کړه. د اجرایی رئیس د وین مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د فرخنده د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه کړې چې حکومت به په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي. په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی دی، خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نه خاطر سرګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې سلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ کچېرې جدي تصامیم ونهنیول شي نو د خبرو ختمولو ته تیار دی.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دوی وی مونږ خو بتل د مذاکرې د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپا اتحاد د بهرني سیاست مسؤل ویل چې توافق ته نږدې شوی، خو کچېرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمه تاریخي او سیاسي پریکړې ونه شي موږ به کوم توافق نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل چې تر هغو چې ضروري وي توافق ته رسیدو لپاره به د مذاکراتو د میز تر شا ناست وي. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. دغه اوربند نن د یمن په وخت د ورځې په 11:00 او 9:50 دقو نافذیږي او د روسیې د مبارکې معاشې تر پایه به دوام کوي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یمن د بیړنې انساني مرستې درېمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نېټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تېرو څلورو میاشتو کې په دې هېواد کې څه د پاسه 3000 کسان وشل شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود فیصل چې 40 کاله دغه مسؤلیت تر غاړې او د 15 کلنۍ په عمر وفات شو. سعود الفیصل د یوې اعلان شوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه چې په 1950 کال کې بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، د تېرې اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله. وروسته عادل الجوبیر چې په امریکا کې د سعودي سفیر و، د هغه پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي په وروستیو رسمي خبرو کې یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبان لخوا د اوربن موضوع او پیشنهاد نه دی مطرح شوی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شوه، مسائل مورد اختلاف نیز بیاید.
ولسمشر اشرف غنی د شنګای په سازمان کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او د چارو کارپوهان وایي چې د شنګای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان امنیتي اندېښنې خپل اندېښنې ګڼي.
دا د شنګای کوم هیوادونه چې دي، دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې داعش رشد کوي، نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښ وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په همدې خبري مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډیان باید له افغانستان سره پوځي مرسته وکړي. د خبرونه په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو موضوع هم تعقیبوو او د ژوند رنګونه بیا د خبري مجلې په پای کې. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر بچو پرې په واسه ډول اوریدل شي. د ایکسپریس ټریبیون پاکستاني ورسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې روسي غونډې څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله ویلي دي چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت سندي مطرح شوی. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
فیض الله زکی ازادي رادیو ته وویل چې دا لومړی د ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي.
این عباره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
په راپور کې مو وریدل چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی وایي په دې وروستیو رسمي خبرو کې د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په شرط د طالبانو لخوا د اوربند پیشنهاد نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له څو اجنډاو سره د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي د چارو څېړونکي وایي امنیت هغه موضوع ده چې افغان لوری ورته لومړیتوب ورکوي. په همدې حال کې د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه به نویو ګواښونو ته په کتو دا ځل افغانستان ته ډېره پاملرنه وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دې کمیسیون له غړي عبدالقادر سازی وطن دوست سره د جمهور رئیس غنی د دې سفر او د شانګهای سازمان غونډې په اهمیت مرکه کړې. ښاغلی زازی وایي
په فعلي حالاتو کې چې نوې ډېرې شومې خرابې پدیدې یا توریزم سره مخ شوی دی چې هغه د طالب تر څنګ اوس داعش په نوم هم ورځ په ورځ را زیاتېږي. په داسې حالاتو کې شانګهای کې د رئیس جمهور ګډون او بیا د رئیس جمهور وینا هلته زه فکر کوم ډېره مفیده به تمام شي، خصوصا چې دا د شانګهای کوم هیوادونه چې دي روسیا، چین، پاکستان، ایران، دا د مونږ ګاونډي هیوادونه د منطقې هیوادونه چې زمونږ دوی ټول د دې موضوع نه خبر دي چې که چېرته په افغانستان کې خدای مکه داعش رشد کوي او تروریزم رشد کوي نو د دوی هیوادونو لپاره به ډېر یو لوی ګواښ وي.
افغان لوری باید په دې غونډه کې کومې غوښتنې مطرح کړي؟ په داسې حال کې چې جمهور رئیس د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا هم ګوري، د افغان لوری عمده غوښتنې باید څه وي په دې غونډه کې؟
لومړی غوښتنه خو همدا ده چې د دې شانګهای چونوس مونږ ملمانه یو په دې سازمان کې ځکه عضویت واخلو دا به مونږ لپاره ډېر څه شي. دا یو. دویم دا چې ټولو نه مهم د مونږ لپاره د تروریزم په ضد باندې جګړه ده چې اوس ما مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبانو د طالبانو تر څنګ باندې یو بل لوی ګواښ چې هغه داعش نومېږي هغه یې هم متاسفانه د افغانستان پولو ته او د افغانستان ولایتو ته راورسول، خصوصا شمالي سرحداتو ته ورسول چې هغه همدغه د شانګهای هیوادونه به ترینه تهدید ځاندي. دویمه غوښتنه باید همدا وي چې د دوی په ضد باندې مبارزه کې د دوی په جګړه کې مونږ سره همدا شانګهای هیوادونه راسره ودرېږي، عملا راسره په دې جګړه کې برخه واخلي او مونږ سره کومک وکړي، د مونږ امنیتي نیروګارې چې دي دوی سره یا امنیتي ځواکونه دوی سره عملا دوی همکار اوسېږي او تجهیزات، نظامی تجهیزات او مالی امکانات ورته ورکړي تر څو چې مونږ وکولای شو چې د دغې شومې پدیدې صحیح جګړه ورسره وکړو، پرې نه دو چې په افغانستان کې یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه ترینه تهدید لاندې راشي. دریمه موضوع هغه اقتصادي موضوع ده چې هغه بیا بیرته تړاو لري د امنیتي موضوع سره تر څو چې امنیت رانه شي او تر څو چې دغه توریزم ختم نه شي فکر نه کوم د مونږ غټې اقتصادي پروژې چې کوم د شانګهای هیوادونو سره مونږ لرو یکه چاپی پایپ لاین چې دغه پروژه یا د ابرخوم لارې چې نورو هیوادونو سره مونږ وصل کوي یا د وور پټلۍ لارې دا چې تر څو امنیت نه راغلی فکر نه کوم دا پروژې صحیح عملي شي.
بلې زازای صاحب محترم، لکه تاسو چې وویلې چې د سیمې حالات څه تغییر موندلی دی، خو دا چې جمهور رئیس لومړی په دې غونډه کې ګډون کوي او لومړی سفر یې روسیې ته دی، ستاسو په اند د شانګهای غړي هیوادونه به افغانستان ته دا ځل په کوم نظر وګوري؟
زه فکر کوم شانګهای هیوادونه سکال یا دې غونډه کې یو څه به زیاته توجه وکړي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې چېرته په افغانستان کې تروریزم خدای مکا رشد کوي او خصوصا د داعش نوې پدیده دا رشد کوي نو دا دغه شانګهای هیوادونو ته ډېر زیات زیان رسولی شي. نو فکر کوم دا وره کې دغه موضوع باندې بحث وشي او شانګهای هیوادونه فکر کوم چې دا ځل به یو څه افغانستان ته پام وکړي او کوشش به وکړي چې د دغه شومې پدیدې مخنیوي وکړي. نو دا به وګورو چې د مونږ ولسمشر څومره کولای شي چې دوی باندې داسې وینا وکړي، دوی ته داسې قناعت ورکړي چې دا جنگ یوازې د افغانستان جنگ نه ده، بلکې دا چې کوم ځای نه دا جنگ راغلی ده او کومه پروژه چې د کوم خوانه را روانه ده دا یوازې افغانستان تارګیټ نه ده، په دې کې د شانګهای ډېر هیوادونه تارګیټ دي چې په هغې کې روسیه هم یو هیواد ده او چین هم پکې ده او څنګ کې دا زموږ نور ګاونډي هیوادونه هم دي. نو فکر کوم دا ورځې باید ډېر پاملرنه وکړي.
په شانګهای سازمان کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون او د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو د اهمیت په باب مو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي څرګندونې واورېدې. و بجې او پنځلس دقیقې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. په پاکستان کې د سولې وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. د حکومت اجرایي رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه کړې چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تامین او مجرمان به له قانون سره سم خپل سزا وویني. په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي چې توافق لور ته پرمختګ شوی دی خو د خبرو د کامیابۍ ډېره کومه واقعي نه ښکاري. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړ. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې دغه مسؤلیت تر غاړې و د پنځه اویا کلنۍ په عمر پرون وفات شو. نیویارک ټایمز او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو او خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په باب مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربېره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه ده څرګنده چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څېړونکي مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو دې خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانې وایي سره د دې چې د خبرې اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په یو لیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکي رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکي ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتې پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
د دا کورنۍ او چارو وزیر پرون شمال ته سفر درلود او د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري او د هغوی د ځپلو لپاره لا نورو تجهیزاتو او مرژنو وسلو ته اړتیا لري. مجیب رحمان حبیبزی په لمزار شریف رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامني د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقوړونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده.
با قوت خارجی ضرورت نداره،
اما بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو. خود بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه
کړه. اما شما ما را کومک کړئ.
هغه د شما ځون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقوړونکو لاس تخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي تر څو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپیښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي تر څو دیارلس څلور نویم کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې تر څو دیارلس څلور نویم کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محوې سبب شي. موږ د وسلوالو د منځه تلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي تر څو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتباره ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنګای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې او فخر ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شریف به د غونډې پاشه کې د افغانستان، روسیې او هند له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفر موخه د شنګای اصلي او سرونکو غړو هیوادونو د مشرانو په پنځلسمه غونډه کې برخه اخیستل دي او زیاتوي چې ښایي پاکستان هم دا ځل په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبرې غونډه کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په سیمه کې د سولې او امنیت او د نوو سیمه ایزو اقتصادي هڅو په اړه دغه سازمان له ځینو غړو سره خبرې وکړي او همداراز به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د روس او چین د ولسمشرانو او د هند لومړي وزیر سره جلا جلا وګوري او په یو شمېر مسایلو به ورسره بحث وکړي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي د شنګای د همکارۍ سازمان او دا ډول نور سازمانونه د سیمې د اقتصادي، سیاسي پرمختګ او امن لپاره اړین بولي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې باید دغه سازمانونه غړي هیوادونه په غونډه کې ګډو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دغه تنظیمونه خپل منځ کې دومره مرسته او تعاون او ورورولي مخکې بوځي چې هغه په نتیجه کې چې دی نو د دې ملکونو منځ کې ډېر زیات د خلکو تګ راتګ زیات شي، یو بل سره کومک زیات شي، بل دې ملکونو کې چې کوم مسایل دي د هغه مسایلو حل کولو لپاره چې دی نو په ګټه هلې ځلې زیات شي.
صدر اعظم نواز شریف په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په حاشیه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د چین او روس له ولسمشرانو او همدارنګه لحاظ د هند لومړی وزیر سره ګوري چې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب او مرستې په لومړي ځل د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې. ایمل خټک وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د نواز شریف د خبرو په سر کې ځای لري.
دا قسمه ملاقاتونه یا دا قسمه واقعات چې دي نو دا داسې نه چې بې ځایه وي یا بې وخت وي، دا سنجول کېږي. د دې وخت ډېر مهم وي، د دې چې دی نو ماحول ډېر مهم وي. دا شنګای کې چې کومه غونډه کېږي د مشرانو دا په دوه ملاقاتونه کېږي، یا د دوی غیر رسمي یا رسمي ملاقاتونه کېږي. دا او پاکستان به دا کوشش وي چې هغه
د یادونه وړ دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روسیې ته تر رسېدو وروسته د بریکس غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د امنیت او سولې په موخه د تروریزم په ضد جګړه پیل کړې او په دې لړ کې باید ټول هیوادونه د یو بل مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمیر غړو د دغه توافق په حق له خبرداري ورکړه ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا غولول کیږي. سلطان محمد سرور په دې حق له د ازادي راډیو د خبري مرکز رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د ژوند رنگونه
خپل نوم راتوي.
زما نوم شعیب ده او د فارماسیست په توګه کار کوم.
د تحصیلات مو کومه برخه کې دي؟ یعنی لیست دکړې مو کړې دي؟
ام بل لیست دکړې مو کړې دي. میهن پنتن کې مو فارماسي وایله.
اوس فارغه کوم؟
اوس فارغه مو، فارغ شوم.
ها تاسو په نظر مثلا څومره ضرورت چې سړی یو دواخانه کې کار کوي باید فارماسیست اوسي، یعنی مسلکي شخص اوسي؟
او دا خو باید یو زوره خبره ده چې یو دواخانه کې څوک کې باید مسلکي نفر دواخانه کې اوسي، تر اوسه غلط دواګانې ورنه کې اوسه بیا دا غلط ډیزر تر کوي او مریض نشي کولای چې خپل هغه علت باندې پوښتنه نه نتیجه نه ورکوي دواګانې، او بیا ډېر خطر هم لري. کوم بعض دواګانې دي خطرناک دي، کوم مریض ته ورکې لبه نه وړل شي.
بیا پانتون کې وی مثلا فارماسي مو ویل هلته څه رقم وو؟ عملي کارونه هم کول، دوا جوړول، څه رقم مو فارماسي وسته؟
دی افغانستان پنتن نه خدل ډونه پښته پنده کړای سي د عملي کارونه وکي. خو باز کارونه عملي او باز نظریه مو نو که ان شاء الله خدای دونه وکړي د افغانستان پنتن نه پښته پنده کړو ټول عملي کار وسي، نو دا به یو مسل تخوي.
یعنی هغه درسونه چې مو لوستي وو اوس چې دلته د وخانه کې طبقات لري امغه چې ویل وو اوس عملا کار کوي؟
او دا ډېر خدای سي باز ک پنتنان نس درس ورکوي، هغه مطابقت کوي. بعد پنتن سی راځي دا د جیټ سی څو پزفاو کې ډیر زیات مطابقت لري د واګانو سره
ځوان څنګه تیریږي ته چې کار کوي اید مخه دا ژوند روزانه ژوند په تیریږي
او نو خو شکر دا روزانه اید نو کوي نو دلته مخه باز خو ماشونه دی ډاکټر صاحب دی موږ رئیس کړ دا خو ماشونه ور کوي او نو وخت تیریږي شکر نو
د څنګه دا کورنۍ کې کورنۍ مسولیت هم ستاسو په غاړه ده
bale bale د کورم چار دې موږ په غاړه دي خپل د کور مسیره منو اوس د مسولیتونو ټول ما په غاړه دي کو
تاسو په نظر مثلا یو ځوان چې کار کوي کنه تاسو خپل کار کوي کورنۍ ته مثلا تیاغوی لپاره کار کوي پیسې ورته ګټي څومره د خوشحالتیا احساس کوي چې تاسو د تیاغوی لپاره د خدمت جوګي
دا خوار ځوان به ته احساس ولري چې خپل کار کوي خپل خپل معاش ته کوي غډیر یو خپل یو خدای او ځانته لذت لري نو دا ډېر ښه کار دی سیار ځوان یو مسلکی ځوان یو باشي تحصیل کې کار کوي دا خو ما په نظر ډېر خبره
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده دوهمه سهارنۍ خبر